مسئولیت ما و تمام اراکین وزارت محترم دفاع و دیگه قوای امنیتی و دفاعی ما است که برای بدترین حالت آمادگی داشته باشه.
ولس مشر غنی له امنیتی ځواکونو د چمتووالي د غوښتنه نن په پوځي اکاډمي کې وکړه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبری خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د طالبانو له لوري د سولې د خبرو د ردیدو د اغیز او ځینو نورو تازه پیښو په اړه راپورونه او مرکې لرو. لومړی به فرشته جلال زی درته ووایي چې په نړۍ کې څه روان دي.
اوریدونکو سلام، په مکرید د ساعت مهمو خبرونو سرخطه. د خیبر پښتونخوا په شبقدر سیمه کې نن په انتحاري حمله کې اته تنه وژل سوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. امریکا او جنوبي کوریا نن ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل او د اروپایي اتحادیې رهبرانو نن په بروکسل کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره غونډه پیل کړه.
ډیره مننه. تر نړیوالو خبرونو مخکې به د کابل استودیو ته لاړ شو. صفی الله ستانکزی د افغانستان خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې غوښتونکي دي، خو هغه کسان چې له حکومت سره جنګ کوي په شدت سره به وځپل شي. د افغان حکومت اجرایه رئیس له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مثبت ځواب وایي. او د افغانستان د ولسي جرګې د نوي اداري پلاوي د ټاکلو لپاره انتخابات دوهمې ورځ ته وځنډېدل. بشپړ خبرونه واورئ. ویاند اجمل تورمان. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې غوښتونکي دي، خو هغه کسان چې له حکومت سره جنگ کوي په شدت سره به وځپل شي. ښاغلي غنی نن د کابل له پوځي اکاډمۍ څخه د 5940 افسرانو د فراغت په غونډه کې دا خبرې وکړې. ولسمشر وویل چې افغان پوځیانو دا ثابته کړه چې د افغان حکومت د ناکامۍ په اړه د دښمنانو هر ډول بدبینۍ ناسمې وي.
شما جنرالای رشید افغانستان در میدان ثابت کردین که پیشگویای تمام بدبینا غلط بود. دا وطن بتل وی هرچا چور سر پا بد نظر کتلی خیه ماتسوی مازده ایخوازی دلیدی.
افغان ولسمشر همدارز وویل چې د حکومت په سیاسي اراده باندې باید شک ونه شي او یوازې تیر کال په افغان حکومت وزله جګړه تحمیل شوه. د افغان حکومت اجرایه رئیس له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مثبت ځواب وایي. ډاکټر عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان باید د افغان حکومت لخوا د سولې د خبرو په خاطر له برابرې شوي فرصت څخه کار واخلي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
از مخالفین یک بار دیگه دعوت به عمل میه که دای برحق
دی ویله وسلوالو طالبان غوښتنه کوي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت په حق غږ چې د افغانانو په استازیتوب د سولې د خبرو په خاطر کوي ومني.
آغاز پروسی سول به ای جواب مثبت بتن.
د حکومت اجرایه رئیس په داسې حال کې طالبان د سولې خبرو ته وبدل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مارچ میاشتې د لومړۍ اونۍ کیدونکې خبرې ځنډېدلې او د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو دا خبرې رد کړې دي. د افغانستان د ولسي جرګې د نوي اداري پلاوي د ټاکلو لپاره انتخابات دوهمې ورځ ته وځنډېدل او نن یوازې د جرګې غړو عبدالرؤف انعامي بیا ځلې د جرګې د منشي په توګه وټاکه. د یادې جرګې د لومړي مرستیال لپاره عبدالظاهر قدیر، عبدالقادر زازي، حفیظ منصور او میرویس یاسینی کاندید وه چې په دې ډله کې ظاهر قدیر او میرویس یاسینی تر نورو ډېرې رایې وګټلې او ټاکل شوي چې د سبا ورځې د رایې اچونې په بهیر کې له دغو دوو کسانو څخه یو تن د جرګې د لومړي مرستیال په توګه وټاکل شي. د جرګې د دوهم مرستیال لپاره نذیر احمد احمدزی او عبدالقیوم سجادی او د دوهم منشي لپاره ربابي پروانی او عرفان الله عرفان تر نورو ډېرې رایې خپلې کړې چې دوی به هم په خپلو کې بیا سیالۍ ته ودرېږي. او د بغلان ولایت امنیت چارواکي وایي چې د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره په ډنډ شهابالدین سیمه کې عملیات پیل شوي دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان ذبیح الله شجاع ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات نن پیل شوي او تر هغو به دوام کوي چې له یادې سیمې وسلوال مخالفین په بشپړه توګه نه وي ایستل شوي. ښاغلي شجاع ونه ویل چې تر اوسه څومره کسانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. دول تر دې مهاله د افغانستان کورني خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اوري.
د خیبر پښتونخوا په شبقدر سیمه کې نن په انتحاري حمله کې لس تنه ووژل سول او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. د ازادي راډیو خبري الوي حمله د سیمې د یوې محکمې د ودانۍ مخې ته شوې ده. امنیتي ځواکونه ویلي چې حمله کوونکي اصلا غوښتل چې د محکمې ودانۍ ته ننوځي، خو کله چې پولیسو مخنیوی وکړ چاودنه وسوه. په دې چاودنه کې دوه پولیس وژل سوي دي. د پېښې یو عیني شاهد د ازادي راډیو خبري الوي د دې حمله مسولیت تحریک طالبان پاکستان اخیستی دی. د تاجکستان چارواکي وایي چې له افغانستان سره پولې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې یو سرحدي ساتونکی وژل سوی او یو مشکوک تروریست هم وژل سوی دی. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواک بیان نن ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان سره پر پوله دغه پوځي عملیات یې د مارچ په 15مه پیل کړی دی. دا عملیات د پنج دریاب پر غاړه د افغانستان له خاورې د نهو وسلوالو تر وروشتو وروسته پیل شوي دي او لا هم ادامه لري. د اروپایي اتحادیې رهبرانو نن په بروکسل کې د ترکیه له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره خبرې پیل کړې. د ترکیه او اروپایي اتحادیې رهبرانو په دې بیړنۍ غونډه کې به پر غیر قانوني مهاجرت خبرې وشي. اروپا تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د غیر قانوني کډوالو له تر ټولو ستر بحران سره مخامخ سوې ده. داسې انګېرل کېږي چې د اتحادیه 28 غړي به له ترکیه غوښتنه وکړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخنیوی وکړي او هغه کسان چې په اروپایي اتحادیه کې د پناه غوښتلو په شرایطو نه دي برابر ور وګرځوي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو نن دغه سرمشریزی ته تر ورتګ مخکې په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل ترکیه له اروپایي اتحادیه سره ګډ کار ته تیاره ده او ترکیه تیار ده چې د اروپایي اتحادیه غړی سي. زه هیله لرم چې نننۍ سرمشریزه به زموږ د اړیکو لپاره د بری یوه نوې پاڼه راواړوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن ویل چې اروپایي اتحادیه ته شایي چې پر خپلو پرانیستو سرحدونو له سره غور وکړي او د هالند صدر اعظم چې هیواد یې د اروپایي اتحادیې شپږ میاشتنۍ دورې مشري کوي هیله څرګنده کړې چې له انقرې سره به یوې موافقې ته ورسیږي. د تونس امنیتي ځواکونه وایي چې لږ تر لږه یوویشت وسلوال یې نن په نښتو کې وژلي دي. وسلوالو کسانو د لیبیا له خاورې د تونس په بنقردان ښارګوټي کې د عسکرو پر پوځي بارکونو حملې وکړې. د تونس دیموکرات حکومت او په عمومي ډول نړیواله ټولنه په لیبیا کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیت له پراختیا جدي اندېښنه لري. تېر کال وسلوالو کسانو په تونس کې پر بهرنیو سیلانیانو په حمله کې کڼ شمېر کسان ووژل او د روسیې دفاع وزارت وایي چې ملګري ملتونه کولای سي چې په سوریه کې د دوی له سترې پوځي اډې د بشري مرستو لپاره کار واخلي. د دې وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف نن وویل چې د سوریې په ترتوس ښار کې د دوی په سمندري پوځي اډه کې د مرستې مواد ځای پر ځای کېدلی سي او د بشري مرستو الوتکې کولای سي چې په لا دقیقه کې د دوی له هوایي اډې کار واخلي. کوناشینکوف نن د روسیې له دولتي ټلویزیون په خبرو کې څرګنده کړه چې روسیه تیاره ده چې د اړتیا په وخت کې د مرستې د موادو د لېږدولو لپاره موټر هم برابر کړی. دا وو مهم خبرونه او مرزی احمد زید افغانستان د څو شهرونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات نن به د هیواد په اکثره لوی ښارونو کې به آسمان وریځ وي. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 10. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 10. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 10. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 3. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 10. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 1. او په جلال آباد کې به هم د نورو ښارونو په شان باسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 12.
پس ایل آزادی رادیو خبری خپرونه اوری. د آزادی رادیو په دې خبری خپرونه کې اوری، ولسمشر غنی له افغان طالبانو وغوښتل چې ځان له بهرنیانو جلا کړي. اجرایی رئیس هم په طالبانو شخ وکل چه ده خبرو لپاره لرامنسته شوی فرصت کار وخلی. په همدی موضوع لطو نظر خواندانو سره خبری کهو.
طالبان ولی پسپلا مستقیمان دیتا نازده گیشی ده افغانستان و حکومت پر تماس نیسی و شرطلا کل مطرح که.
د ټاکنو لپاره د مدني ټولنو شبکه وای په ضروري مواردو کې ولسمشر قوانین صادرولای شي.
دا کاملا د دوی صلاحیت دی، خو دا فرمان باید د 15 ورځو کې باید دننه پارلمان ته ولیږل شي.
په یو بل راپور کې به د جان سوبکو څرګندونې واورئ چې په افغانستان کې د میلیاردونو ډالرو د ضایع کېدو په اړه یې کړي دي. د خیبر پښتونخوا د شبقدر د انتحاري حملې جزئیات او یو شمېر نور موضوعات هم لرو.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. په همدغه صفو د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د همدې د خبری خبرونه لومړی موضوع د افغانستان ولسمشر وایي دولتي مشرانه و امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې په ناوړه شرایطو کې د هیواد دفاع ته چمتو اوسي. ولسمشر اشرف غنی هم درازول په افغانستان کې بهرنیو وسلوالو ته ځای نشته و افغان طالبان باید ځانونه له هغو جلا کړي. شاغلی غنی په کابل کې له پوځي اکاډمۍ د ځوان افسرانو د فراغت مراسمو کې د څرګندونې وکړې. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور ووري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز لپاره به خپل هڅې نورې هم ګړندۍ کړي او ډاډ ورکړل چې امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې په ناوړه شرایطو کې له هیواد څخه دفاع ته چمتو واوسي. ښاغلی غنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم له پوځي اکاډمۍ څخه د څه باندې 1500 افسرانو د فراغت په مراسمو کې وویل چې روانه جګړه د حق او باطل ترمنځ جګړه ده او افغان حکومت له خپلې خاورې د دفاع حق او واک لري. نوموړي ټینګار وکړ چې بهرنیو وسلوالو ته په افغانستان کې هیڅ ځای نشته او سخت به وځپل شي.
زما او د ملي دفاع وزارت او نورو امنیتي او دفاعي چارواکو مسؤلیت دا دی چې د سختو ورځو لپاره چمتووالی ولرو او د خیر راتلونکي هیله ولرو. انشاءالله بهترین حالات به راشي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په صف کې وي. دلته د القاعده کور رانیږي.
ولسمشر په داسې حال کې په سختو شرایطو کې له هیواده د دفاع ډاډ ورکوي چې یو شمیر امریکایي پوځي چارواکو 2014 کال امنیتي پلوه افغانستان ته خطرناک یاد کړی دی. په ورته وخت کې افغان ولسمشر له افغان طالبانو وغوښتل چې د بهرنیو جنګیالیو له ډلو څخه ځان جلا کړي او که دا کار یې ونه کړ نو له افغانیت نه دې لاس په سر شي. له پوځي اکاډمۍ څخه د ځوان افسرانو د فراغت په مراسمو کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وویل چې روزل شوي افسران له هیواد څخه دفاع ته چمتو دي.
دا هغه کسان دي چې پوځي فن زده کړی، سوله خپل هیواد څخه دفاع وکړي، نه دا چې تجاوز وکړي. هیڅ یرغلګر ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان یرغل وکړي.
له بل پلوه د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې نړیواله ټولنه باید په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. باری آرس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه دا چې هغه ژمنې چې کوي چې د افغانستان امنیتي قواوې به تجهیز کوي، تکمیلوي دي، اکمال کوي دي، د هغو د پیاوړتیا په لاره کې هغو په روزنه کې به کافی برخه اخلي، هغوی هم د ملي ټولنه باید خپل دغه مکلفیتونه ترسره کړي.
له دې وړاندې یو شمېر نورو پوځي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان حکومت باید د هیواد د بشپړې دفاع لپاره هوایي ځواک په خپلو پښو ودروي. په دې ترڅ کې په دې وروستیو کې افغان پوځ له بېلابېلو هیوادونو څخه جنگي الوتکې ترلاسه کړې او ټاکل شوې چې په مارچ میاشت کې څو بې پیلوټ الوتکې هم دوی ته ورکړل شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان اجرایي رئیس له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې د خبرو لپاره له رامنځته شوې فرصته استفاده وکوي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکړه چې د خبرو میز ته کښېني او د سولې په اړه د حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. یوسف خان زدران په دې موضوع له کابله راپور رالېږلی.
په داس حال کې چې وسلوالو طالبانو له حکومت سره د سولې خبرې تحریم کړي، افغان حکومت ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو دروازه نه بندوي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې طالبان باید اوس خپل تاریخي مسؤلیت ادا او د سولې هڅو ته مثبت ځواب ووایي. هغه د طالب مشرانو او جنګیالیو وغوښتل چې له جوړ شوي فرصت ته ګټه واخلي.
یو ځل بیا له مخالفینو غواړو چې د ملي وحدت حکومت بر حق ادا ته چې د افغانستان د خلکو په استازیتوب کېږي د سولې خبرو د پیلېدو په اړه مثبت ځواب ورکړي.
حکومت په داس حال کې په تکرار له وسلوالو طالبانو څخه د سولې خبرو پیلېدو لپاره د مثبت ځواب غوښتنه کوي چې دغه ډلې په وروستۍ یوه اعلامیه کې ویلي دوی روان وضعیت ته په کتو د سولې خبرو ته حاضر نه دي. د تیرو 14 کلونو را په دې خوا اوس له طالبانو سره د سولې هڅې حساس پړاو ته داخل شوي چې له افغان حکومت سربیره چین، امریکا او پاکستان یې هم بریالیتوب ته هڅې کوي. په همدې حال کې پاکستان د لومړي ځل لپاره په ښکاره منلي چې د طالبانو مشران د هغوی په خاوره کې اوسېږي او دوی دا وړتیا لري چې د خبرو میز ته یې حاضر کړي. بلخوا بیا امریکا او افغان حکومت طالبانو ته ګواښ کړی چې د سولې خبرو ته د نازرېدو په صورت کې به د افغانستان او دغو د نړیوالو ملګرو لخوا له سخت پوځي فشار سره مخ شي. خو اوس پوښتنه دا ده چې دې ټولو څرګندونو او فشارونو ته په کتو آیا وسلوال طالبان به د سولې د خبرو پیل ته له اوسني دریځه تېر او نرمښت به وښیي؟ په دې اړه مو د چارو کتونکي جاوید کوهستاني وپوښت. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په نرمښت کې پاکستان رغنده رول لري او هر کله چې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان ګټې تضمین شي طالبان به خپله دریځ نرم کړي. پاکستانیان د امتیازونو د لاسته راوړلو په لټه کې دي. دوی به هغه وخت په طالبانو فشار ډیر کړي چې خپلو هغو امتیازونو ته چې په پام کې لري لاسرسی پیدا او یا خپلو اهدافو ته په رسیدو ډاډمن شي او ډیر دا مسایل د افغان دولت په واک کې دي. ټاکل شوی و چې د وسلوالو طالبانو او د افغان حکومت د ځینو استازو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو ځنډیدلې لړۍ د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې بیا پیل شوی وای، خو پاکستاني چارواکو اعلان وکړ چې دا خبرې د څو ورځو لپاره ځنډیږي. د کارپوهانو په باور پاکستان په وسلوالو طالبانو تر ډیره واک لري او تر هغې چې افغانستان د پاکستان ځینې غوښتنې په پام کې ونه نیسي ممکنه نه ده چې د سولې جنجالي دا مزل پای ته ورسیږي.
له دې سره سره چې وسلوالو طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون کول رد کړي، خو افغان او پاکستاني چارواکي ډاډ څرګندوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به بیا هم په روانه مارچ میاشت کې وشي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ولسمشر غني ته د یو نږدې سلاکار په قول ویلي چې طالبانو تیر ځل هم د ملا عمر د مړینې تر اعلانېدو مخکې له خبرو انکار کړی و، خو د جولای په 8 نېټه په مخامخ خبرو کې برخه واخیسته. دغه چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې د پاکستان لوی درسیز جنرال راحل شریف تیره اونۍ د کابل د لنډ سفر په مهال د افغانستان حکومت ته ډاډ ورکړ چې خبرې به وشي. په دې موضوع د چارو له یو نظر خاون ښاغلی حکمت الله اعظمي سره خبرې کوو. ښاغلی اعظمي د ټلیفون له لارې راسره دی، تاسو ته هرکلی وایم. اعظمي صاحب، ستاسو اټکل سره تاسو هم لکه څنګه چې په مخکنی راپور کې چې د ښاغلی کوهستاني څرګندونې خپرې شوې هغوی هم ویل چې دا ډول انکار چې طالبانو کړی دی دا ممکن دی لپاره وي چې هغوی غواړي چې امتیاز واخلي او یا هم دا یو ډول چینی وحل دي، او همداراز د نیویارک ټایمز د راپور یوې څنډې ته مو اشاره وکړه چې وایي پاکستانی چارواکو افغان حکومت ته ډاډ ورکړی چې طالبان خامخا خبرو ته حاضري شي. تاسو څه فکر کوئ؟
ډېره مننه څاروان صاحب. اجازه راکړئ زه خو اول باید دا ووایم چې په وروستیو کې داسې راپورونه راغلي دي چې افغان طالبان وایي د نوې مسله راپورته شوې ده او ځینې منابع چې په دې چارو کې هلته لاسرسی لري هغې وایي چې افغان طالبان اوس شکایت کړی دی و دولت ته، او هغه دا دی چې تاسې موږ داسې مه ګڼئ چې موږ د پاکستان پوره غلامان یو. مسعید موږ هم نږدې اړیکې ورسره لرو او پاکستان موږ ته ځای راکړی دی، پر موږ باندې یو څه نفوذ لري، مګر موږ د هغوی غلامان نه یو. نو که تاسې مذاکرات کوئ زموږ سره مستقیما مختر راسه، یعنی موږ د پاکستان د غلامانو په توګه باندې په هغه سترګه مه ګورئ. او کله چې دې ته راځي چې آیا پاکستان پر افغان طالبانو باندې نفوذ او تاثیر لري که نه لري، په دې کې خو هېڅ شک نشته. د هغوی مشرتابه ورې ناست دي. طالبان چې هر کله پاکستان وغواړي دوی به مذاکرات ته راځي، مګر زما په نظر باندې دلته ځینې سرې کرښې د طالبانو او د پاکستان د حکومت تر مابین زم شته چې په هغې باندې نه پاکستان غواړي چې فشار پر راشي او نه افغان طالبان هغې ته حاضرېدلی شي. زه په دې باندې مطمئن یم چې افغان طالبان به په هر وخت کې چې وي په دا نږدو کې به سولې مذاکراتو ته کښېني، مګر دا به یو څه وخت ونیسي. مګر دا که موږ وایو چې ټول هر څه پاکستان کولی شي او په هغه دقیقه کې کولی شي، زه فکر کوم دا د د حالات څخه یو نو
لیکن کستاسو یاد
به
اعظمی صاحب کستاسو یاد به د پاکستان د بهرنوی اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پر زغرد ول چې د طالبانو د مشران او د هغوی د کورنۍ غړي په پاکستان کې دي، نو بنان دوی په طالبانو پوره نفوذ لري او کولای شي چې هغوی مجبور کړي چې خبري وکړي که دا سی وی چې د طالبانو مشران هلته وي بیا خو دوی کومه بل لار هم نه لري.
د پلان اول دا و چې مذاکرات ته ګوري څلرم څلور جانبه غونډه چې په کابل کې وسول لدی پلان دا و چې باید په اسلام آباد کې طالبانو سره وکړل شي او بیا په دغه باید د مارچ په اول هفته کې په اول اونۍ کې دغه خبري وشي او بیا وروسته په پنځم چار جانبه غونډه بیا په اسلام آباد کې وشي چې د طالبانو هغه کوم غوښتنې یا خواست چې دی هغه باید پکښې کې باس وشي چې افغان دولت کوم شی ورکولای شي او هغه نور درې هیوادونه په دې کې څه نظر لري. مګر تاسو وګورئ زه فکر کوم دا د پاکستان د دولت د زوف نقطه ده چې وایي نه سوای کولای چې افغان طالبان مذاکرات ته راولي او د افغان پلاوی سره کرینوي. نو زه فکر کوم مخکې هم تاسو وګورئ همدا سرتاج عزیز دا خبرې به کولای چې په افغان طالبان موږ مارجنل یعنی تر یو اندازې پورې رول لرو، یعنی پوره رول نه لرو. او بل دا دی چې ټول طالبان خو په پاکستان کې نشته، مشرتابه یې وریدي، دوی به مذاکرات ته راولي. مګر که چیرې خپل افغان طالبان هم په دې پوهېږي که چیرې دوی سوله وکړي هغه خلک چې په افغانستان کې دي هغوی جنگ نه بس کوي. نو زه فکر کوم دغه ډېره صحیح هر کله داسې خلک وایي چې پاکستان غواړي چې جنگ نن زه بسوم په افغان طالبان او افغان طالبان به غواړو ته نیسي. زه فکر کوم دا لږ د پاکستان رول پر طالبانو باندې اټکل شوی.
تاسو فکر کوئ چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره په خپله تماس ونیسي او یو بل ځای به خبرې وکړي؟
ستونزه د افغان طالبانو یو صحیح ادرس نشته، زه دا منم، دې کې بالکل شک نشته. او په دې کې زه بیا هم یو ځلې غواړم چې سرتاج عزیز خبرو ته ولاړ شم. هغه دا دی چې شاید دا د امکان هم ولري چې اوس افغان طالبان ځینې د دوی څخه بغاوت ښودلی وي شاید. نو پاکستان غواړي چې د خپل نفوذ پر لکه څنګه چې په نړیوالو ته ښودلی وو چې دوی د سولې لپاره کلي ده، نو هغه وساتي. او تاسو وګورئ نن سوله یو بزنس ګرځېدلی دی داسې ملکونو ته لکه پاکستان او یا نور په سیمه کې، دوی چې هر څومره پر طالبان خپل نفوذ وشي هغومره دوی خپل ګټې وړي. مګر زه فکر کوم چې په اخره ورځ کې افغان طالبان به هر ډول چې وي په هر دوی به راځي د افغان دولت د پلاوي سره به کښېني. او دا چې دوی به سوله نه کوي به د افغانستان د دولت جواب چې شوي او د هغه هیوادونو بالخصوص په چین چې په څلور جانبه غونډو کې فعال برخه لري او فعال غړی دی د دوی جواب ته زه فکر کوم موږ په هغه کې لا تر اوسه پورې ډېر دغه نه دی کړی، چړنه نه دی کړی.
ډېر زیاته مننه، سلامت اوسئ. کور ودان د چارو نظر خاوند ښاغلی حکمت الله عزمی وو. په همدې موضوع مو د چارو له یو بل صاحب نظر ښاغلی اجمل هودمن سره هم خبرې کړې دي او لومړی مې ورته دا پوښتنه ده چې د سولې له خبرو انکار به طالبانو ته څه عواقب ولري؟
مزایا تر اوسه د خبرو اترو تاک له باندې د افغانستان حکومت له خوشبینۍ ښکار کړې وه. د دې خوشبینۍ په اساس باندې په ولس کې په خلکو کې کوم توافق پیدا شوی وي د سولې لپاره. د طالبانو انکار او په دې خبرو اترو کې نه ګډون دغه هیلې بېرته د ناهیلۍ مخامخ کړې، البته په عام ولس کې. اما تر کومه ځایه پورې چې خبره په یو سیاسي تحلیل کې یا د تخصصي لید له مخې نه مطرح کوو، له مخکې نه هم دغسې یو احتمال لیدل کېده چې ممکن طالبان په دې خبرو اترو کې په دغه ډول باندې ګډون ونه کړي. ځکه کله چې د افغانستان حکومت د پاکستان سره ناستې او خبرې اترې شروع کړلې، داسې یو ذهنیت په افغانستان کې او په نړۍ کې رامنځته شو چې طالبان ولې په خپله مستقیمان دې ته نه ازرېږي چې د افغانستان د حکومت سره تماس ونیسي او شرطونه خپل مطرح کړه. اما کله چې پاکستان په دې خبرو اترو کې یو ډول د طالبانو نه نیابت یا نمایندګي کوي، دا خبره ثابتوي چې د پاکستان حکومت په طالبانو باندې خپل اثر لري او یا طالبان یو مستقل خپلواکه ډله نه ده چې خپله دې تصمیم نشي نیولی. حتی د طالبانو ځینو ویندویانو د هغوی پلویان چې په کابل کې اوسېږي هغوی هم ونه شو کولی چې دا موضوع ډېره توجیه شي. نو د دې فکر کوم د دې ذهنیت منځلو لپاره هغه یو ځل بیا هم په شاخص له توخی چې نه پاکستان زموږ نیابت نه کوي بلکې موږ خپل خپل تصمیم نیسو عملات یا واقف به تواقف ولري دلته د خبرې دوه اړخه ډېر مهم دي یو اړخ دا دی چې پاکستان په کومو خبرو اترو کې چې ستونزلې په کابل او په اسلام آباد کې دا ترسره شولې هغوی ته کوم مسایل وړاندې کول آیا پاکستان واقعا د طالبانو سره په تماس کې و د طالبانو سره کوم تفاهم د پاکستان و هغوی د هغې په اساس باندې د افغانستان حکومت ته واضح ورکولې چې موږ د طالبانو تاسو سره مخامخ کېنو او که نه و که چیرې په دې برخه کې د طالبانو سره یو تفاهم د مخکې مخکې نه موجود و دلته په دې برخه کې زه فکر کوم چې طالبان پرې کې زیان کوي زیان دا دی چې په دغه څلوراخیزو ناستو کې تفاهم په دې باندې شوی دی چې ټول د هڅه کوي چې طالبان د خبرو اترو او مصالحې میز ته کښېنوي اما که چېرې هغوی د خبرو اترو نه انکار وکړه دغه هېوادونه به د دې ډلې په وړاندې اقدام کوي اما داسې دا ژمنه یا دا تعهد به څومره اجرایي ضمانت ولري په دې برخه کښې لا اوس هم شکونه موجود دي چې طالبان اوس هم مطلق ډول خبرې اترې نه راځوي او هغوی خپل شرایط لري
طالبانو داسې شرطونه وړاندې کړي دي چې هغه شرطونه باید دوی په خبرو کې وړاندې کړي ول دوی وایي چې اول دې دا شرطونه ومنل شي بیا خبرو ته حاضري شو دا څنګه کېدای شي
خو ستونزه همدا ده ستونزه همدا ده دلته داسې یو تصور موجود دی د کومه بې نظمي وي متاسفانه چې د افغانستان په حکومت او په دولت کښې دی داسې یو تصور رامنځته کړی ده چې د دې حکومت بقا د بهرنیو ځواکونو په وجود پورې تړلې ده که چېرې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي بیا که د حکومت به سقوط وکړي او داسې داسې نه ده
طالبان وایي چې اول دې بهرني ځواکونه ووځي د دوی مشرانو نومونه دې له تورو لیستونه وویستل شي د دوی ټول بندیان دې خوشي شي بیا به دوی خبرو ته حاضري شي او بیا هم معلومه نه ده چې په خبرو کښې به د دوی نور شرطونه څه وي
دغه ډول شرطونه ایښودل د دې معنا ورکوي چې موږ خبرو اترو ته حاضر نه یو دا شرطونه او ځینې نور شرطونه په افغانستان کښې د نظام او د حکومت او د سیستم د جوړښت په هکله باندې هر شرط څه وي هغه باید د خبرو اترو په جریان کښې باید مطرح شي کله چې مخکې د مخکې نه شرطونه ایښودل کېږي دا په واقعیت کښې د خبرو اترو نه انکار کول دي طبیعي ده دا هر څوک چې دې نه انکار کوي دا د هغوی په تاوان ده
څه فکر کوئ که اوس وسلوال طالبان مخکې تر دې چې څلور هېوادونه د دوی په ضد اقدام وکړي یا په دې اړه فیصلې ته ورسېږي که دوی د افغانستان له حکومت سره تماس ونیسي او یا درېمګړي هېواد کې خبرو ته حاضر شي فکر نه کوئ چې پاکستان به ډېر څه له لاسه ورکړي وي
ولې نه اصل کښې پاکستان هم هغسې صادقانه نه ده چې دوی د واقعا په افغانستان کښې سوله وغواړي دا د تېرو څو لسیزو بلکې دا د وروستۍ لسیزو واقعیتونو پېښو وښودله چې د جنګ یو اړخ دلته پاکستان دی اما پاکستان د دې په څنګ کښې غواړي خپلې هغه غوښتنې چې د جنګ په وسیله یا د نیابتي جنګ له لارې ونه شو کولی په افغانستان باندې ومني غواړي چې هغه د سولې د پروسې یو برخې په توګه په افغانستان باندې ومني یعنې کله چې پاکستان دا ټټر وایي چې زه طالبان تاسو ته حاضروم چې د افغانستان حکومت سره خبرې وکړي په دې منځ کښې به پاکستان هم خپل ځینې شرایط خپل اجنډا ولري چې د افغانستان په حکومت باندې ومني کله چې دغه توقع د پاکستان کمېږي دوی خپله هم په تکتیکي ډول باندې یو ډول یا خپله مستقیما یا د نورو په وسیله باندې غواړي چې د سولې د خبرو اترو جریان یو ډول د سختګۍ سره مخامخ کړي لږ شک نشته
د چارو صاحب نظر اجمل هوډمن و چې مرکه یې تاسو له ازادي راډیو واورېدله په دواړو مرکو کې په دې موضوع بحث وشو چې د سولې له خبرو څخه د طالبانو انکار به څه عواقب ولري که تاسې اورېدونکي هم غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ له لنډو خبرونو وروسته تاسو ته موقع درکوو د ټلیفون شمیرې هم اعلانوو چې ټلیفون راوکړئ او خپل نظر له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ
برنامه خاص رادیو آزادی به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن دغه خبرونه د سه شنبه په ورځ د غرمې له 12 بجو نه د ماسپخین تر 2 بجو پورې په ژوندۍ بڼه واوري
مور مور مور
سبا د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت لکه څنګه چې مو په دې خبرتیا کې واورېدل، ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه لري. سبا ورځ به زموږ ډېرې خپرونې د شزو اړوندو مسایلو ته ځانګړې وي. د دې خبرونې په دوام کې د سولې د خبرو په ارتباط ستاسو اورېدونکو نظرونه هم پوښتو، خو اوس څلور بجې او دېرش دقیقې دي. فرشته جرالزی د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل د هغو کسانو پر ضد جنگ به دوام پیدا کړي چې د افغان حکومت سره وسلواله مبارزه کوي. ښاغلی غنی نن د کابل له پوځي اکاډمۍ څخه د 5940 افسرانو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د افغانستان د حکومت پر سیاسي نیت باید شک ونه شي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن له وسوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته دې مثبت ځواب وایي. په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په ډنډیغوري ولسوالۍ کې په ډنډ شهاب الدین سیمه کې پوځي عملیات روان دي. د خیبر پښتونخوا په شبقدر سیمه کې نن په انتحاري حمله کې 14 تنه وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. د تحریک طالبان پاکستان د دې حمله مسؤلیت اخیستی دی. د تاجکستان امنیتي ځواکونه وایي چې د سرحدي ساتونکو یو غړی د افغانستان له پولیسو سره نږدې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د تاجکستان د سرحدي ګارد ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې یو مشکوک تروریست هم وژل شوی. دا عملیات د پنج دریاب پر غاړه روان دي. د اروپایي اتحادیې رهبرانو نن په بروکسل کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره غونډه پیل کړه. د ترکیې او اروپایي اتحادیې د رهبرانو په دې بیړنۍ غونډه کې به پر غیر قانوني مهاجرت خبرې وسي. احمد داود اوغلو نن وویل ترکیه له اروپایي اتحادیې سره ګډ کار ته تیار ده او ترکیه تیار ده چې د اروپایي اتحادیې غړي سي. د تونس امنیتي ځواکونه وایي چې لږ تر لږه 21 وسلوال نن په نښتو کې وژلي دي. دا هغه وسلوال کسان دي چې د لیبیا له خاورې د تونس په بنقردان ښارګوټي کې د تونسي عسکرو پر پوځي بارکونو حمله کړې وه. او د روسیې دفاع وزارت وایي ملګري ملتونه کولای شي چې په سوریه کې د دوی لستري پوځي اړې د بشري کومکونو د رسولو لپاره کار واخلي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په نړیوال شلوریز جمړوبو کې خپل لومړی سیالۍ سبا سه شنبه د اسکاټلند د ټیم پر وړاندې کوي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي او د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي دغه سیالۍ ته پوره چمتووالی لري.
افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره په پرله پسې ډول تمرینات کوي. پوره ترسره کړم. افغان ملي لوبډله پوره چمتووالی لري. دلته په هندستان کې هم څورې تمرینات ترسره کړل. نو انشاء الله تاسو کولی ول افغان ملي لوبډله په دغه لوبه کې د هیواد لپاره خیل اختر وړاندې ولري.
افغان ټیم د مارچ په 10 منیټه د هانګ کانګ او په 12 منیټه د زیمبابوي له ټیم سره لوبه کوي. په هلمند کې د کرکټ د 3 لوبډلو ترمنځ فایل شوی تورنمنت دوام لري. د دې تورنمنت په 14 اوریزو سیالۍ کې څلور لوبډلې نیمه پای لوبې ته وتلې دي. د هلمند د کرکټ بورډ مشر محمد حسین فولاد پولوای د دې تورنمنت څخه هدف د غوره لوبډلو او لوبغاړو ټاکنه ده. هغه زیاته کړه د دې غوره لوبغاړو څخه به په کور دننه لوبو کې کار واخیستل شي. او د افغانستان د وشو فدراسیون د کابل د نویو دورانو لپاره سبا سه شنبه یو دوه ورځنی ورزشي سیمینار جوړوي. د وشو فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه دوه ورځنی سیمینار کې 500 نویو دورانو ته نړیوال ورزشي قوانین ورښودل کیږي. نوموړی وایي چې هر کال دغه فدراسیون د نویو دورانو لپاره دا ډول ورزشي سیمینارونه جوړوي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو د دې خبری خبرونه په دوام کې. د ټاکنو لپاره د مدني ټولنو شبکه وای په ضروری مواردو کې ولسمشر قوانین صادرولای شي.
دا کاملا د دوی صلاحیت ده، خو دا فرمان باید د 15 ورځو کې باید دننه پارلمان ته ولیږل شي.
جان سوبکو وای په افغانستان کې د امریکا په میلیاردونو ډالر ضایع شوی دي. د خیبر پښتونخوا د شبقدر د انتحاري حملې جزئیات هم درکو. د خبری خبرونی په لومړي ساعت کې مو د چارو له کارپوهانو سره د طالبانو له لوري د سولې له خبرو د انکار په اړه مرکې درلودې. د هغوی نظرونه به مو شاید اوریدلی وي. که تاسې اوریدونکي هم غواړئ چې په همدې موضوع باندې خپل نظر څرګند کړئ، دا شیبه موږ ته ټلیفون کولی شئ. د ټلیفون شمیره ده 0909-203-1540، بله شمیره ده 0908-202-1555. اوریدونکي هم لرو، مهرباني کوئ او هیله ده چې لنډې خبرې وکړئ. مهرباني سر
سر مخلوط خیاط هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ ته.
مهرباني خیاط صاحب،
دا سوله چې دا ډېر ښه ده، او کونه چې داسې نه کېږي چې دوی پاکستان ته زورونه وهي، پاکستان هېڅ نه شي کولی.
صحیح، ډېره مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
جناب چاروان صاحب، تا ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه سلامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ مدني صاحب.
سلام څخه وروسته بل جناب چاروان صاحب، طالبانو دغه دریځ صلح اعلان کړی کوي، واقعا چې دا ډېر تعصب دی، دا او دا د غیر عادلانه دریځ ده، او دا د طالبانو دغه دریځ معلوم شوه چې دوی د افغانانو سوکالي او د افغانستان پرمختګ نه غواړي. که نه نو حکومت همیشه دا وړاندیز لري چې باید تاسو صلح ته عمده شي، او دوی ورته انکار کوي. نو باید طالبان صلح ته عمده شي، ځکه چې جګړو جګړه هیڅ حل لاره نه ده، او دغه دیارلس کاله کېږي چې بېګناه افغانان وژل کېږي او سړکونه او مکتبونه خرابېږي. نو خدای ته وګوره، دوی ډېر خدای وکړي داسې د دې کړېدلې ولسو کې نور دغه جنګ ته خاتمه ورکړي، او هغه خپل مشکلات چې دوی لري دولت سره هغه باید مذاکراتو لارې حل کړي.
سلامت اوسئ مدني صاحب. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو. یو اوریدونکی بل هم اخلو، مهرباني کوئ هیله لرو چې تاسو به لاندې خبرې وکړئ. وعلیکم السلام. سلامت اوسئ، وخت کم دی، لطفا اصلي موضوع باندې نظر څرګند کړئ. خبرې وکړئ کنه. سلامت اوسئ. خیر، تاسو له دې فرصت استفاده ونه کړه، ډیره زیاته مننه. له ټولو اوریدونکو پوهیږو چې اوریدونکي ډیر دي او ډیر خلک علاقه لري چې په دې موضوع نظر څرګند کړي، خو متاسفانه زیات وخت نه لرو. د ازادي راډیو نورې خپرونې اوري، خصوصا ترشناس مل لاندې یا د ازادۍ په څپو کې، او همدارز میکروفون ستاسو خپرونه. په دغو خپرونو کې تاسو ته زیاته موقع درکوو چې خپل نظرونه څرګند کړي.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ څپه 12 پښنوي پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې څپو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اوریدئ شي. د بیرنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک وایي د ښځو د حقونو په برخه کې په دولتي ادارو کې سمبولیک چلند شوی دی. ښاغلی برمک دا څرګندونې نن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ماین پاکۍ د مرکز لخوا د مارچ د 8 نیټې، یعنی د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړې. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
د بیړنیو پیښو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې باید د افغان میرمنو د پرمختګ او ستونزو د هواري لپاره یوه ملي ستراتیژي طرحه شي. وایس احمد برمک چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرکز لخوا د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د ښځو د حقونو په برخه کې په دولتي ادارو کې سمبولیک چلند شوی دی.
د تمام وزارتو امریتا جندر ایجاد شده، د تمام وزارتو ریاست جندر ایجاد شده، کل سمبولیک است.
په ټولو وزارتونو کې د جندر امریتونه او ریاستونه جوړ شوی خو سمبولیک دی. زه د یو مسؤل په توګه باید دا اعتراف وکړم چې سمبولیک دی. راځئ دا اعتراف وکړو چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او ځورونه موجوده ده. ښځې باید د افغانستان په دولتي ادارو کې د مسؤلیت احساس وکړي، نه د ځورونې.
انسان باید احساس مسؤلیت کنن، نه احساس اذیت کنن.
خاغلی برمک وویل چې د افغان میرمنو لپاره باید د دوی په خوښه په هر برخه کې چې غواړي د پرمختګ زمینه برابر شي. په دغه غونډه کې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال پیغام هم ولوستل شو چې په کې راغلي ول د افغانستان میرمنو لا تر اوسه هغه امکانات او اسانتیاوې نه دي ترلاسه کړي کوم چې د یو هوسا ژوند غوښتنه ده. د افغانستان د ولسي جرګې غړي فرخونده زهرانه دیری چې اوس یې خپله دنده د یاد جرګې د ناقانونه کار د دوام په هدف پرېښې، هم غونډې ته په وینا کې په بنسټیزو کارونو او پروګرامونو کې د افغان میرمنو پر رول ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرکز مسؤلین وایي چې له 2014 زیږدیز کال راهیسې په داسې یوې ستراتیژۍ کار کړی چې له مخې د جندر د پراختیا برخې ته جدي پام واړول شي. د دغه مرکز د جندر د برخې مسؤله عزیزه زارې:
د دغه ستراتیژۍ په رڼا کې موږ وکولای شو چې میرمنې په ټولو برخو کې کار وکړي او زموږ د پروګرام ګټه اخیستونکي له ټولو برخو وي. نه هلکان او نجونې، یعنی پرته له هیڅ ډول تبعیزه.
په افغانستان کې سره له دې چې لا هم خی په ځینو سیمو کې ښځه یا د کور یا د ګور خبره حاکمه وي، خو په مرکزي سیمو کې په ځانګړي ډول ښارونو کې ښځو ته په ډیرو مواردو کې له نارینهو سره برابر حق ورکړل شوی دی.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
د ټاکنو لپاره د مدني ټولنې شبکه وایي چې په ضروري مواردو کې ولسمشر قانوني حق لري چې قوانین صادر کړي. د دې شبکې مشر جانداد سپینغر وایي د ټاکنیزو اصلاحاتو تقنیني فرمان چې دوی ورځې مخکې د ولسمشر لخوا لاسلیک شو د اساسي قانون سره په ټکر کې نه دی. شغل سپینغر هم دراز ویل چې دغه فرمان باید په 15 ورځو کې ولسی جرګې ته د تایید یا رد د رایو د اخیستلو لپاره واستول شي. نجیبې زمان د موضوع په اړه د شغل سپینغر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د ولسمشر لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو تقنیني فرمان څومره د اساسي قانون سره سمون خوري.
جمهور رئیس د اساسي قانون د مخکې نه صلاحیت لري چې په ضروري مواردو کې د پارلمان په رخصتۍ کې دوی دغه فرمان ضروري مسایلو کې تقنیني فرامین صادر کاندي. دا کاملا د دوی صلاحیت دی، خو دا فرمان باید د 15 ورځو کې باید دننه پارلمان ته ولیږل شي د تایید یا رد دپاره. نو اوس ولیدلی شي چې دغه فرمان څه وخت لیږل کیږي او پارلمان به د سره څنګه چلند کوي.
دغه فرمان به د انتخاباتو د اصلاح بهیر څومره چټک کړي؟
ظاهرا خوب په فرمان کې ځینې تغییرات راغلي دي، یعنی د غوراوي کمه کمیټه چې په دغه فرمان کې و پاغه کې رئیس د مشرانو جرګې او رئیس د ولسی جرګې اضافه شوی دي چې دا ډاډ رامنځته کوي چې په دا ځل به پارلمان دغه فرمان ملاتړ وکړي او تایید به کړي، ځکه په تیر ځل کې د دوی ونډه کمه وه او دا یو دغه شرایط مو چې پارلمان په تاکید کاوه. کچری پارلمان دا فرمان تایید کی دا پروسه ګړندۍ کیږي، خو پاینیال کې ګړندۍ والی تر څنګ مهمه ده چې دا پروسه په لازم کیفیت سره پلی شي.
دا فرمان به کچری دا ځل هم د ولسی جرګې له خوا څخه ونه منل سي یا رد سي، ولسمشر ته څه کول پکار دي؟
نو په هغه صورت کې فکر کوم یو لار پاتې کیږي چې ولسمشر د سترې محکمې نه د 109 مادي تفسیر وغواړي او ستره محکمه کچېری بیا دا تفسیر کړي چې پارلمان په اخر کال کې نشي کولای چې انتخاباتي قوانین په اجنډا کې ونیسي. نو بیا دا د پارلمان هغه څه اجراءات په دې رابطه چې کړي فرامین رد کړي هغه به اعتبار کیږي او بیرته هغه لومړی فرمان هم نافذ پاتې کیږي.
د انتخاباتو د اصلاح بهیر تاسو څه ډول ارزوي؟
دې بهیر کې په تاسف سره ستونزې ډېرې دي، غیر د حقوقي ستونزونه چې موجودې دي، فرمان رد شو یا د رد کېدلو بیا احتمال دی. غټه ستونزه دا ده چې د عمل په ساحه کې اوس موږ ګورو د کمیټه د غوراوي زیاتره پکې دولتي غړي تعداد ډېر زیات دی، چې دا تشویش رامنځته کوي چې دا ځل به هم د کمیشنرانو په تعیناتو کې سیاسي برخورد او چلند که وشي، نو راتلونکی کمیسیون به بیا د سیاسي کسانو نه ډک وي، نه د وړ کسانو نه، نه د بې طرفه کسانو نه، چې بیا به هم هغه لازم اعتبار د راتلونکی کمیسیون ونه لري. دا یو غټه اندېښنه ده.
ځینې د نظر خاوندان یا قانون پوهان په دې نظر دي چې د ولسمشر دغه فرمان د اساسي قانون سره اړخ نه لګوي. تاسو په دې اړه څه نظر لري؟
زه په دې باور یم دغه فرمان کامل اندر جمهور صلاحیت دی. د رخصتیو د پارلمان کې دوی کولی شي چې فرمان صادر کړي په ضروري مواردو کې، چې د اصلاحاتو پروسه مونږ ګورو. یو دغه ضروري مواردو نه ده چې لازم دی چې جمهور رئیس په دې رابطه کې فرمان ولري. نو زما د نظره او زه فکر کوم د اساسي قانون د نظره په هیڅ وخت ټکر کې نه دی دا فرمان، خو شرط دا دی چې دا باید ولیکل شي او یا تایید یا رد د پارلمان واخیستل شي. که چېرې دا پروسه تکمیلي کی او پارلمان ته لیکل کیږي، په هیڅ وجه دا فرمان خلاف د قانون نه دی.
د ټاکنو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مشر جانداد سپینغرو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې مشنن په بروکسل کې د کډوالو د بحران د هواری پر لارو چارو خبرې کوي. دغه سرمشیزی ته د ترکیه صدر اعظم چې هیواد اروپا ته د کډوالو د تیرېدو یو مهمه لاره ده هم بلل شوی دی. اروپایي مشن له ترکیه غواړي چې د کډوالو د بهیر مخه ونیسي او هم هغه په زرګونو کډوال ومني چې په اروپا کې د پناه اخیستو مستحق نه دي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د اروپایي ټولنې مشران نن په بروکسل کې د ترکیې له صدر اعظم محمد داود اوغلو سره د کډوالو د بحران په اړه چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ستر بحران دی په یوه اضطراري غونډه کې خبرې کوي. تمه کېږي چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه به له ترکیې غوښتنه وکړي چې اروپا ته د کډوالو د بهیر مخنیوی وکړي او هم هغه په زرګونو کډوال چې په اروپا کې د پناه غوښتنې په شرایطو برابر نه دي ومني. د هالند صدر اعظم مارک روته چې هیواد په اوس وخت کې د اروپایي ټولنې دورهیي مشي په غاړه لري وویل دا یو څه خوشبین دی چې د اروپایي ټولنې او انقرې ترمنځ به یو تړون وشي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژن مارک ایرولت وویل اروپا اړتیا لري چې د خپلو پرانیستو پولو د سیستم په اړه له سره غور وکړي او زیاته کړي چې دغه سیستم داسې نه دی تنظیم شوی چې د کډوالۍ ستر بحران ته ځواب ووایي. تیر کال یو میلیون زیات کډوال د اوبو له لارې په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو ته رسېدلي چې ډېری یې سوریایان، افغانان او عراقیان دي چې له ترکیې، یونان ته د شمالي اروپا شتمنو هیوادونو ته د تلو په هیله ځانونه رسولي دي. اروپایي ټولنې په نومبر میاشت کې د ترکیې له حکومت سره موافقه وکړه چې انقره به د مالی مرستې په بدل کې اروپا ته د کډوالو په مخنیوي کې همکاري کوي. دا ټولنه وایي ترکیې د دې موافقې په تطبیق کې پرمختګونه کړي، خو شکایت دا دی چې لا هم ګڼ پناه غوښتونکي د ترکیې له لارې یونان ته داخلیږي. راپورونه وایي د ورځې تر 2000 زیات پناه غوښتونکي او کډوال له ترکیې یونان ته اوړي. مقدونیا چې د اروپایي اتحادیې غړي نه ده او په لویدیځ بالکان کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ظاهرا د کډوالو په مخ خپلې پولې تړلي چې له امله یې له 10000 زیات کډوال په یونان کې بند پاتې دي. د داود په نوم د سوریې یو کډوال چې هڅه کوي له یونانه په پوله مقدونیا ته واوړي د یونان په ایدومینی کې رویترز ته وویل زه بل څه نه غواړم بلکې دغه دروازه غواړم چې پرانیستل شي. مرکل موري چیرې؟ زه غواړم چې دوی دغه دروازه پرانیزي. د بروکسل د سرمشریزې د اعلامیې په هغه مسوده کې چې یوه کاپي اسوشیټد پرس خبري اژانس ترلاسه کړې ویل شوي چې د لویدیځ بالکان له لارې د غیر منظمو کډوالو د بهیر مخه به ونیول شي او دغه لاره به وتړل شي. د بروکسل د سرمشریزې د مخه ناتو هم وویل چې د ایژي په سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي تر څو یونان او د اروپا نورو برخو ته د کډوالو د قاچاق مخه ونیسي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د ناتو د سرمنشي یان ستولتنبرګ له قوله ویلي چې وایي ناتو به د یونان او ترکیې په اوبو کې چیرې چې قاچاق وړونکو له دې لارې په لسګونو زره کډوال اروپا ته رسولي عملیات پراخ کړي. ستولتنبرګ وویل چې نور کښتۍ به سیمې ته واستول شي چې هلته له دریو کښتیو سره چې په اوس وخت کې فعالیت کوي یو ځای شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنر ویاند بابر بلوچ د یکشنبې په ورځ د یونان او مقدونیا په پوله ایدومینی کې رویترز اژانس ته وویل موږ پوهیږو چې په عراق کې څه پیښیږي، موږ پوهیږو چې په سوریه کې څه پیښیږي، موږ پوهیږو چې په افغانستان کې څه روان دي. دغه خلک کډوال دي. کډوال اړتیا لري چې خوندي ځایونو ته لاسرسی ولري. د مقدونیا د چارواکو دغه اقدام ډېر له تبعیضه ډک دی.
اروپا ته په خطرناکو لارو ډیر کډوال او پناه غوښتونکي هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. پرون هم د یونان او ترکیې ترمنځ اوبو کې د 15 کډوالو د ډبېدو خبر ورکړل شو.
ان بی سی خبری شبکه په افغانستان کې د بی ځایه لګښتونو په اړه د دې هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا له سر مفتش سره خبرې کړې دي. جان سوپکو د هغو مواردو جزئیات بیان کړي دي چې سلګونه میلیون ډالر پکې بی ځایه مصرف شوي دي. متحده ایالاتو تر اوسه پورې په افغانستان کې له هغو پیسو زیاتې لګولې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا د بیا رغونې مارشال پلان ته ځانګړې کړې وي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش له ان بی سی خبری شبکې سره هغه موارد یاد کړي چې پکې د امریکا د مالی ورکوونکو سلګونه میلیون ډالر بې ځایه لګیدلی دي. د جان سوپ کول خو ذکر شوی یو شمیر هغه موارد چې سلګونه میلیون ډالر پکې لګیدلی او یا لا درک دي په دې ډول دي. امریکا د 468 میلیون ډالر په ارزښت د افغانستان لپاره جی 202 ډول الوتکې واخیستې چې وروسته بیا د زړو اوسپنو په بایه یوازې په 2000 ډالر په تاجکستان وپلورل شوې. امریکا د ترخیل د برېښنا د سټېشن د جوړولو لپاره 315 میلیونه ډالر ولګول چې د کابل لپاره یوازې 8.8 میګاواټه برېښنا تولید کړي. د غراس د کابل د تیلو د یو پمپ پر جوړولو 340 میلیونه ډالر مصرف شوي چې هیڅوک د دومره لوی مصرف په دلیل نه پوهیږي. امریکا د قسمت الله نصرت په نامه شرکت للارې په میدان وردګ ولایت کې پر ځینو ودانیو 5 لک ډالر مصرف کړي چې دا ودانۍ یوازې د باران د اوبو له امله هم تخریبیږي. د امریکا د مالی ورکوونکو 40 میلیون ډالر په افغانستان کې د سویابین پر پروژه لګیدلی، حال دا چې افغانان سویابین نه خوري. امریکا د افغان ملي پوځ د بارکونو تاسیساتو او کلینیکونو پر جوړولو 1.5 میلیارد ډالر لګولی چې 80% کې دا ودانۍ د اور پر وړاندې د مقاومت توان نه لري. امریکا د پروان په سالنګ کې د 6 لک ډالر په مصرف یو روغتون جوړ کړی دی چېرته چې نوي زیږیدونکي ماشومان د سیند په ناپاکو اوبو وینځل کیږي. په افغانستان کې له نشي موادو سره پر مبارزه تر اوسه پورې 1.8 میلیارد ډالر لګیدلی، خو د ان بی سی شبکې په وینا افغانستان اوس هم تر بل هر وخت زیات مخدر مواد تولیدوي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د خیبر پښتونخوا د 400 په شبقدر تحصیل کې په یوې محکمه کې انتحاري حمله شوې ده او د چارواکو په قول په لسکونه کسان پکې مړه او یا ژوبل شوې دي. له پېښور د ازادي راډیو د خبریال راپور.
د خیبر پښتونخوا صوبې د 400 ضلع په شبقدر بازار کې په سیمه ییزې محکمې یا سیشن کورټ کې ځانمرګي برید شوی چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلاړولی ده. د ځایي امنیتي چارواکو په وینا یو ځانمرګي بریدګر د دوشنبې په ورځ په شبقدر بازار کې د محکمې په دروازه کې په ځان پورې تړلي چاودودین کې مواد والوزول چې په نتیجه کې تر دې د ملک ته لګاته کسان مړه او 1200 ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د برید پر مهال په محکمه کې د نسلګونو کسان موجود او په خبره ځانمرګي بریدګر غوښتل چې محکمې ته دننه شي، خو په دروازه کې ولاړو امنیتي ساتونکو مخه ونیوله. د دوی په خبره د برید په ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي چې د 400 او پېښور روغتونو ته لېږدولي چې د ځینو روغتیي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د 400 د پولیسو یو مشر ډي پي او سهیل خالد له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړه چې دا یو ځانمرګي برید او زیاته کړه چې په وجل شو کې دوه پولیس هم شامل دي. دا یو ځانمرګي برید او په دې کې تر دې د ماته کسان مړه او 1200 شوي دي. په وجل شو کې دوه پولیس ساتونکي هم دي چې ځانمرګي برید کړی د محکمې په دروازه کې ایسار کړ او د نن نوتلو ته پېنه خوت. په ټپیانو کې هم د یوې ښځینه پولیس په ګډون تللې پولیس شامل دي. په عین حال کې د مردان د پولیسو مشر سید وزیر د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې د پولیسو لخوا په دروازه کې د ځانمرګي بریدګر ایسارول استایل او ویل که چیرې ځانمرګي بریدګر محکمې ته په نوتلو بریالی شوی وای نو ځاني زیان بلا زیاتو. شبقدر تحصیل د خیبر پښتونخوا صوبې او د قبایلي سیمې مومند جنسي پر پوله پروت دی چې وخت نا وخت پکې د وسلوالو دوران کاریو راپورونه ترلاسه کیږي. پولیسو او نور امنیتي ځواکونو تر برید وروسته سیمه محاصره کړې او د شبقدر بازار ټولې داخلي او خارجي لارې تړلې دي. په شبقدر کې پر سیشن کوډ د برید په داسې وخت کې شوی چې د روان کال په جنوري کې په 400 کې پر پاچا خان پنتون تر برید وروسته امنیتي ځواکونو 50 او شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم د تحریک انصاف کن مشرمان خان او نور سیاستوالو په شبقدر کې ځانمرګي برید غندلی او وزیر اعظم نور شریف اړوند ادارو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر ورکړی دی. دا یادونه وردا چې تر دې دمه لا کومې وسلوالې ډلې د شبقدر په سیشن کوډ کې د ځانمرګي برید مسؤلیت نه دی منلی.
ازادي راډیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال شل اووریز جام کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ ټیم هندوستان ته رسیدلی دی او په دې جام کې مسابقه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې مخکې څو تمرینی مسابقې کړې دي او ښه نتیجه یې هم ترلاسه کړې ده. د کرکټ بورډ چارواکي هیله مند دي چې له دغو مسابقو به ښه نتیجه ترلاسه کړي. کوشش کوو چې په دې خبرونه کې د کرکټ بورډ له چارواکو سره هم خبرې وکړو. که په دې خبرونه کې بریالي نه شو د ازادي راډیو خبرونه اوري په خبري مجله کې هم کوشش کوو چې په هند کې د کرکټ له د ټیم له کپتان او یا نورو مسؤلانو سره خبرې وکړو. په دې خبری خبرونه کې مو اوریدل د افغانستان ولسمشر وایي دولتي مشانه او امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې په ناوړه شرایطو کې د هیواد دفاع ته چمتو واوسي. ولسمشر اشرف غنی همدارز ویل په افغانستان کې بهرنیو وسلوالو ته ځای نشته او افغان طالبان باید ځانونه له هغو جلا کړي. د حکومت اجرایی رئیس له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې د خبرو اترو لپاره له رامنځته شوي فرصت استفاده وکوي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکړه چې د خبرو میز ته کښینی او د سولې په اړه د حکومت غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک وایي د ښځو د حقونو په برخه کې په دولتي ادارو کې سمبولیک چلند کیږي. او د اروپای ټولنې مشران نن په بروکسل کې د کډوالو د بحران د هواري پر لارو چارو خبرې کوي. دغه سرمشریزي ته د ترکیې صدر اعظم چې هېواد یې اروپا ته د کډوالو د تیرېدو یوه مهمه لاره ده هم بلل شوی دی. اکثر افغانان هم د ترکیې له لارې اروپایي هېوادونو ته د تګ هڅه کوي.
وجل که دخزر می در وڑه جی پا مراشی مختما نیسال سوئی نچی پا مراشی مختما نیسال سوئی kalihwani
چا بندے تو عالم خواب شو جل کی